درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د انډونیزیا د محمدیه عالمانو ټولنه وایي د افغان خواوو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار ده. زه اسمت ساروان یم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونو واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ډلې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې د پلټنې غوښتنه کړې. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې او پاکستان کې وی ایالتي محکمې د هغه کس د ازادي د حکم ورکړې چې 2002 کال کې د ورسټ جرنال د خبريال په وژنه په مرګ محکوم و. بشپړ خبرونه. د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ډلې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښو څېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دغه ډلې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوسف رشید د استازو د ټاکنو په برخه کې د افغانانو د حقونو پیاوړی ملاتړی وو. په خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان د ټاکنیز سیستم د پیاوړتیا لپاره د ښاغلي رشید دوامدار ژمنتیا تلپاتې او په هیواد کې دننه او بهر د درک وړ ده. دوی ویلي دا ناوړه برید دا په ډاګه کوي چې افغانان هر ورځ له څومره ننګونو سره مخامخ کیږي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې ووژل شول. طالبان وایي د برید کلاس نه لري او حکومت هم د برید د څېړنو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روختون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د ده په خبره بي ویزه حالت تللی دي. امر الله سالینن په یو ټویټ کې دغه راز ویلي د طالبانو د تحریک مرستیال خاغلی برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز ته هم ورغلی چې د ترهګرو روزون کې و هڅوي. د خاغلی سالی د ادعا له مخې برادر د پاکستان حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر مننه هم کړې ده. طالبانو تر اوسه د خاغلی سالی د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان ته د دوی د دوهې د پلاوي د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره ښیي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرستی مشر ډیزی سندلر خاغلی غنی ته یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولسته رښتیا او واقعیتونه ونشي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوي چې اټکل دی په را روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال کې په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او درسولو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د ازادي دوه حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال سټریټ ژورنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وو. دغه محکوم کس احمد عمر سعید شیخ نومیږي او د ازادي دوه خبرې مدافع وکیل کړی ده. د سند ایالت عالی محکمې د پاکستان د ستر محکمې هغه حکم رد کړی چې ویلی وو سعید شیخ د په توقیف کې وي. شیخ د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پیرل د وژنې په پیښه کې برائت ترلاسه کړ خو د پیرل کورنۍ د دغه حکم په وړاندې دعوا ثبت کړه. اوس د شیخ مدافع وکیل غوښتنه کړې چې موکل یې باید ژر تر ژره له بنده آزاد شي. د وال سټریټ ژورنال د جنوبی آسیا د څانګې 38 کلن مشر دانیل پیرل 2002 کال کې کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته سر ترې پرې شو. هغه د اسلام پاله افراطي جنګیالیو په اړه په یو راپور کار کاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ټرمپ په ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړ ملشي په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندیو بریټ کې لاس درلود. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کیږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حملې مخه ونیسي. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټاکې خبرېدا پر مهال چارواکو له عام خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیله پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونه انسانان دا مهال تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبي افریقا کې د کورونا وایروس بېلابېلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا وایروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یو بل انسان ته د لیږد وردی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې انډونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دین زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې گاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له ناامنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخنی ژوند ګواښي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
وګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنۍ په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. څلور بجې او و دقیقې شوې. د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان رئیس یوسف کالا وایي که افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ منځګړتوب وکړي. یوسف کالا دا خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې کړې. د ملي مصالحې عالي شورا له قوله د محمدیه علما او سازمان رئیس ویلي انډونیزیا په افغانستان کې رواني جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سول راشي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د انډونیزیا په خوانی مرسیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړی چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړ مرسته وکړي. خاغلی کالا چې اوسمال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوري وغواړي چې د سولې خبرې په انډونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله او یو شمېر مسؤلانو سره هم کتلی دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي ک افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د انډونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي. د ملي مصالحې عالي شورا له قوله انډونیزیا په افغانستان کې د روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د انډونیزیا د محمدیه دینی عالمانو سازمان رئیس داسې مال افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کوي چې دواړه لوریو راتلونکي پاړو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې کیږي خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پاړو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. که څه هم د انډونیزیا پخوانی مرسیال ولسمشر او د محمدیه د دینی عالمانو سازمان رئیس یوسف کالا هیله ښودلی چې د خپل وړاندیزونو په اړه به ژر مثبت ځواب ومومي، خو د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې له مخې یې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي. افغان حکومت په دې برخه کې انډونیزیا یو خمرستندوی یاد کړی دی. طالبان هم د اندونیزیا د نوی وړاندیزونو په اړه څه نه وایي، خو موده وړاندې په قطر کې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو ځای د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل شوی. طالبانو دا هم ویلي چې د سولې په خبرو کې به د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ منځګړی نه وي او یوازې قطر یې د اسانچاري په توګه یاد کړی چې هغه به هم د دواړو لوریو په مخامخ مذاکراتو کې ګډون نه کوي. اندونیزیا د امریکا، قطر، جرمنی او ناروی په ګډون د هغو 15 هیوادونو په ډله کې هم دی چې د افغانستان د سولې پروسس څخه څارنه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر خبریالانو ورستیو بریدونو شزینه خبریالان اندیشمنی کړی دي. په دې ورستیو کې د څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمیر شزینه خبریالان وای د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندیشنه لري. د کورونا چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې ورسته یو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو شتینه خبريالانی د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بشتر غند چې مخکې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کوي، اوس اړسوي چې د خپل پخواني دندې ځای پرېږدي. بهشتوي د امنیتي ستونزو او غوښونو لامل نه غوړي د خپل تازه رسنې نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویر کار کوي.
بریدونو بیخی زیاد شوی ول، ترور هم زیاد شوی ده، اینو پامنی خطر کورنه می هم اجازه را نکرلا چی برتا پخپل پخانی که زایی که ما کار کو حال ده کار پیل کما انو بس هم دارنگا ده کورنه بیخی کار کوا ما او یوازی ورادیو سرا تس کار کوم چیزا پا هفته کیا ویا دوزلی ورزم دیر ده اجازه نلارم چلارا شم راشم.
اغلی ارغاندوی که وزید همداسی دوام وکړي په راتلونکو کې به د شزین خبريالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبريال ده چې ورستیو نام نه یوه ذهني ارامتیا خسته ده. اوروج ل رويټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لا سره ورونو په اړه چې د بیان د ازادي په برخه کې پر حساب کېږي هم اندیشمنه کړي.
طبیعي سپلای کار مهم نیتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرام وي پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیشمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستري لاسته راوړنې لرو د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هیڅ سیاسي هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غوړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له شزینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه غوښونو لامل خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو شزینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس تلویزیون خبريالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د ټولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریال ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 28 په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې عمله خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. خو دې پیښو شزینه خبريالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړي، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د شزینه ژورنالستانو او خبريالانو شمېر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبريالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وي چې دوی له خبريالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبريالان نه پوځي اندیا او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبريالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځای رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې ورسېو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبريالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی او انعکاس رادیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هر پیښه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
د خبريالانو ژوند ته د ورپیشو خطرونو په باب د دوی اندیشنې مو په دې راپور کې واورېدې چې فریبا ظاهر وړاندې کړ. په هلمند کې د خلکو اندیشنه، په هلمند کې او بخشی په اوروزګان کې د خلکو اندیشنه، په اوروزګان کې خلک له دې درک اندیشنه لري چې ماشومان به د پولیو په وړاندې واکسین نشي او په دې خطرناکې ناروغي به اخته شي. دوی له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اوروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نشته 1.5 لک ماشومان د ګوزندزد ناروغي له واکسین څخه به برخه شي. ویدي نور تفصیل لسیمی څخه د اصلي رادیو د خبري پراپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزان د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپل ماشومان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزان د ناروغي د ګواښ او د ماشومان د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلی، او له همدې کبله وجده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ دې سرګرداري ته خلاص وو. دوی باید ها کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموډي په وینا کې د دولت تر ولکه لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکه لاندې سیمه وي، د ماشومان د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیری او نیم کال رئیس تر خپل ولکه لاندې سیمو کې نه یوازې د کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جمعات په جمعات هم اجازه نور کوي. د اورزګان د امیر روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین باراکوای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوی چې شاوخوا یو لک او څلوي زره ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس واخته کولای شي ماشومان. موږ غوښتل هغه چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره تاریخ کې کدي د ار غون سره مشکل لري کده وزارت ستامل سره لري کده دبليو ټي سره لري کده نسب تر لري هغه د خپل کومران کو وزیر کې کومره ده او دا سره مشکل لري هغه وکیم به وزارت ستامل واخی بل ورګان د طریقې به تطبیق کی خو څه موږ هغه تم نه معلومیږي چې دې مشکل د پکم ځکه دې موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قلات وطن خبر ده در موږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګوزان ناروغي 15 څلوش مشکوکي پیښه ثبت شوی دي چې له جملې څلور مثبت شوی دي. د امیر روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښه تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه دور کول سوی، خو اصلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د جیدلی ویان کاری صف احمدی ازادی راډیو ته ویل روغتیایی داری کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې واز له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکښې کې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایی کارکونکي وایي کتر 15 کلنۍ کم عمر لرونکو ماشومان واکسین سي نو په ګوزان ناروغي نه اخته کیږي، او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکیدای سي. روغتیایی چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان شاوخوا 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګوزان ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم شوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق شوی نه دي.
روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس د محل په دغه ولایت کې شاوخوا 45 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور هله سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې
د دینیز د کلوب د مدرسې کې شاوخوا 1500 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو تر رسیدي چې پر ابتدایي دینیز د کلوب سربېره پکې په لوړ کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي.
لانه علي السلام فعل كذلك
د دینیز د کلوب د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالي د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له غځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلوب لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیا په نوم په یو دینی مدرسې کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غي علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړ زده کړې وکړي.
په خو ډیر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای تي ډیر مشکلات هم غالل، خو سربیره پرغه باندې ته له تنه سوي کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلې ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دورای ک لوړ دورای ک د حدیثو دورای ټول دی په اسانۍ سره کولای سي سلاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دینی زده کړو زمينه برابر کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کیږي او دستاربندي کیږي، او په دینی برخه کې هم د معرفت چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردانو ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 45 تر رسیږي، خو سلګونه نورې دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه 45 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونی دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 45 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 45 مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 یعنی جنې دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنو سیمو کډه شوي کورنۍ وایي سور ژمی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستي لاس نه دی ورغزیدل او که د دوی پونوم مرستي هم شوی وی مستحق کسانو ته نه دی رسیدلی. فضل مولا د نورستان ل وایګل ولسوالی وامه کډه شوی وای
مختلف ولسوالیو ته حضرت وامه ته مهاجر شوی دی. اکثر د یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. خپلوانو ته ځي کېږي لاس کس یو کوم نیول کېږي او بس د سوچي اصلي مستحق دی هغوی په کورونا کې یو کس هم نه نیول کېږي.
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي. ورغه اسلام کومکونه راځي وروره د مهاجرینو په دغه کې راځي. د مهاجرینو رئیس چې دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ تقوي وروره هغوی نمونه نه دي کې په دې کې.
په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنی دوی د کډوالو سره توپیریز چلن کړی وي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی آزادی راډیو ته ویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونيسي.
مهاجرین ټول هغه ما ولسوالي کې ک هته د موک د کاندیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې ده. موک ترې یو حد پورې غو سره هم همکاري کوو. نو کچیر ته ور سره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولې چې زه دلته عمر مهاجرین راغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع همانګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پرې خودو ته اړ کړی او تا محل د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمی سره زور ازمایي کوي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کورونا د کریسمس مراسم هم ګډوډ کړی دی. په نړۍ کې د یو شمیر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارد ډیر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کریسمس په داسې وخت کې را رسیدلی چې د کورونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستنې ناروغۍ د دوو نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه خپره شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکو ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایرس د نوي بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کیږي چې دغه وایرس بل نوې بڼه چې له اصل څخه سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته پراتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لري کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. پلسکونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبی افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبی افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیښې خبرې شي او اوس د 25% ټیسټونو نتیجه مثبت خیشي. چارواکو دا نه ده روښانه کړي چې په دې فیصدي کې څومره د کورونا نوي پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوي بڼې چې ژر خپرې شي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی، همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انټونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
ا
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د ازادي رادیو د وی پانې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، د لنډو خبرونو نوبت دی. اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ادارې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکي پرون د نامعلومو وسلوالو په هدفي بریټ کې ووژل شول. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال وای مولا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روختون کې هغه ټپی طالبان کتلی چې د خبره بي ويزه حالت تللی دی. امر الله صالح نن په ټوئیټر دغه خبري وکړي، خو طالبان تر اوسه د کاغلی صالح په دې خبره خبرګون نه دی خودلې. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د آزادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خبرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدلو او غونډو ډډه وکړي.
زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو یو چیرنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانو د هغه د اوږدې مودې واکمنۍ د سباند شلو کلونو په موده کې په بهرنوی هیوادونو کې څه کم 800 میلیون ډالر په ملکیتونو لګولې دي. د دې راپور پر اساس د نظربایف خپلوانو اسری او لوکس اپارتمانونه او کورونه خسي دي. نور سلطان نظربایف نږدې درې لسیزه له 1991 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د دې هیواد واکمنو. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور مهم برخه نوریاس نوری اوروي.
د ازادي رادیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 215 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړې په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو کلونو راهیسې حقوقی لانجی روانی دی او رسنه هم ډیری بخت ساتلی دی. د فرانسې د کن خار دی وی غونډی پر سر پر وی لوکس ویلا د نظربایف دی ورور بولات او د هغه د پخوانی میرمنې مایرا کورمانګالی وا ترمنز د مالکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک خار په وال سټریټ کې پر وی لوکس اپارتمان هم د دوی دواړو دا روانه ده. د نظربایف د دوهم لور دینارا میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشره لور دریغا او زوی نور علی بیا په برېټانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د برېټانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بیکر سټریټ کې هم پر خاري بڼه د کورنو د بلاک د یوې برخې خاوند ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهم لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نور سلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستاني وازنې واکمنو چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد د نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لوري د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزي آسیا د چارو څیړونکي وایي یو سیستم چې پر قبیلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هېوادونو په ډله کې په 113 ځای کې راوستی او د بې پولي خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هېواد ته 155 ځای ورکړی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومني. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګه پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ لغبلو بچو سره تاوتریخوالي کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن په خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت پاړه وایي
تم حوصله کیږي ورونه مې وایي او لکه ورور مې د خورګان مې وایي پټ چې سم مخ تر اوسه وایي دی په ولیدې دوا مو وایي خلاص شي شکریا پیغام چی درته چای تیز را چای ورته نو واردونه کوي کور کې ناس مو مکتب ته نن تلن چراغ له پلان اصحاب خراب پس ویول په سر باندې دی جته سر روان ما کې په یک بوتلم شفخانه ته مور سر روان پاسمان کې ډېری ولم پلان
تا وتر خواله یو خشونت کدي هر چاله لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهی او وټه کوي لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې مور د چکل غوسه شي نو خپل ځله پر ماشومانو یې خوي مر